او دغرز د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خو په افغانستان کې د مازیګر اڅلو دی مې بجی شو زل بیا پام وکړی د خبرونو لندسته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. د ادارې نن په یوه راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وځنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤل مینکی وردن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وردن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمني غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وځنډوي. د پاکستان پولیس د یو پیژندل شوي وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخواني مخکښ غړي لطیف افریدي د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیس وویل افریدي د پېښور په یوه محکمه کې نن دننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې چارواکو ویلي چې 4.2 میلیون ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړل شي. او په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د هېواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې را ولوېده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکې کې ټول 2 تنه سپاره وو.
د لوبو له میدانه هره اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
سلام او هرکله لا ازادي رادیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اوري. زه بختیار ساحلم. د کرکټ، فوټبال، سنوکر، هاکی او ټینس له تیر روان او راتلونکي لوبو مخبرو خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیز سپورتي خبرونه منځپانګه ده. لموږ سره پاتې شئ. پر ذکر شویو موضوعاتو سربیره مو لګنو نورو ورزشی پیښو خبرو. دا ونه تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده. ګڼو لوبغاړو، کرکټ مینوالو او سارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي. په دې تړاو به دلته ډېر مطالب وړاندې کړو. د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ 3 ورځنۍ سیالۍ پلان شوی وي. د پنځشنبه په ورځ یعنې د جنوري 12مه د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له لوري د جونو د زده کړو بهیر ځنډېدو له امله نه غواړي دا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ادارې په غبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده، بلکې سیاسي رنګ لري. راځي چې نور په ریپورت کې لخاغلی اسمت ساروان وورو.
وروسته لدی چې طالبانو جونی او شزی لوړو زده کړو او په نا حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي، استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لومړنیو حقونو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د استرالیا پر دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. خو استرالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبری آژانس ته په یوه استولي پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګڼې پریکړې سیاسي ده. د ویلي لبنانی بشري حقونه سیاست نه دی. هغه وایي دا ډېر سخت او خواشینونکی حالت دی. موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوپاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنځشنبه په ورځ یو اعلامیه خپره کړه او دا پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې څه وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو ګټوري خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پانی د جزئیاتو لمخي چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپلو اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښ کړي چې د استرالیا په بیگ باش لیگ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینۍ ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې وه.
له دې موضوع نه وځو، کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستی دي. ریپورت فریده سیال لولي.
افغانستان په کرکټ کې بریالی مزل کړی دی او دا ډول پریکړې به یې بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شلو ورځې سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونې دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې له افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نرم کوونکې وي، دی هم نه غواړي چې په بیگ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نرم کړي. هغه د استرالیا د بیگ بیش په لیګ کې له ایډلیډ سترایکرز سره لوبېږي. د دې غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل غبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 24 کلنې جګړې غمیزې ته په اشاره ویلي دي. د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 24 کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي، نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز په استرالیا کې د شلو ورځو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبی سخیل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو یې غږ کړی دی چې په دې سخت شوګو کې دی د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. لومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړې غندنې وکړه نبین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه ماشومانه وبلله او ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیگ بیش لیگ کې ولوبېږي. همدارنګ رحمان الله ګربز، عثمان غنی، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، آفتاب علم، حمید حسن، فرید ملک او نږدې ټول افغان کرکټ لوبغاړو دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیلې څرګنده کړې ده چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 22، 24 او 25 مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکو په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزی په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړی وای او خلک یې قانع کړی وای. د دپان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې داسې وایي،
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوې وای. د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوې وای او نړیوال باید په دې قانع سوې وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري.
په ورته وخت کې ورزشي خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوته نیسي او وای چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو له امله سیاسي رنګ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت د کرکټ د نه سیاسي کولو غوښتنه وکړي. هغه وایي،
موږ باید په اصل کې علت وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاون نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندرې راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر دوو کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپل منځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملک جی ازادي راډیو ته په دې حقله ویلي دي.
را روان پروسه خو البته د سلو څخه پورته لوبغاړي موږ اغوستي چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي. هغې نه بعد دې میچونه دي البته ټیمونه به جوړېږي او دوی به خپله کې میچونه کوي. کمپټیشن به کېږي. هغې نه به هغه ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کېني. هغې د هغې پرفارمرس به ګوري. هغې نه بعد به بیا زموږ پلان یعنی هدف دا
سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبې هم د فوټبال په څیر سوداګریزه بڼه خپله کړې ده او رستر بلې د نړۍ د سترو پانګوالو پام ځان ته راړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپلې کورنۍ سوداګریزه سیالۍ ولري. د ریپورټونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 1.8 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړې بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونه دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلي افریقا شلوریزه سیالي او د متحده عرب اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالي په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلي افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلي او د بل پر وړاندې سیالي کوي او یوازینی بهرنی لوبډل مشر د افغانستان د شلورونو لوبډلي لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیګ په لومړي ځل په 2018 کال د سویلي افریقا د کرکټ بورډ اداري له لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ خو تر ډیره د مالي ستونزو له امله پر مخ نه تلو. د یاد هیواد کرکټ اداري مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیګ پانګوال راضي کړل او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیګ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیګونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیګ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیګ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیګ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیګ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نمین الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلورونو یوازینی بهرنی لیګ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیګ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفا نوي کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیګ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو. د بالیوډ وتلی فلمي ستوری شاهرخ خان هم وربلل شوی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ هم جریان لري او د استرالیا د بیګ بیش لیګ سیالۍ بیا وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي.
د نشې توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
اوس بیخی له کرکټ ها خوا د سنوکر له لوبوي درته وایو. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې په هرات ښار کې د ملي لوبډلې د سنوکر ټاکنیزې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد ریاست په وینا چې د سنوکر ملي ټاکنیزې سیالۍ په درې کټګوریو کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسول محمد الله مشواڼي په دې تړاو ازادي راډیو ته یو پیغام را لېږلی دی. هغه ویلي دي
سنوکر انتخابي سیالۍ په هرات ولایت کې تیر اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شوې. ولې له شپږ ولایتونو نه تقریبا 150 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. دغه مسابقات په دریو کټګوریو کې د ماسترانو، ځوانانو او نوي ځوانانو په کټګوریو کې ترسره شول او په همدغه دریو کټګوریو کې 40 ورزشکاران ملي لوبډلې ته انتخاب شول چې د ماسترانو په کټګوریو کې 10 د ځوانانو په کټګوریو کې 14 او د نوي ځوانانو په کټګوریو کې څوارلس تنه ورزشکاران ملي ټیم ته انتخاب شول.
راځي چې د فوټبال له نړۍ مو هم خبر کړو. پیلې د انګلستان له غوره لیګ څخه کوو. تر یو ونی ځن وروسته د انګلستان غوره لیګ سیالۍ یو وار بیا د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوې. په دې ورځ چلسی او فلهم لوبډلې سره سیالۍ ته ووتې چې دوی یو دغه سیالۍ د فلهم لوبډلې په ګټه تمامه شوه. د دې لیګ په جریان کې د دې اونۍ مهمې لوبې به د مانچستر سیټي او مانچستر یونایټډ، برایټن او لیورپول، نیوکاسل او فلهم او چلسی او کریستل پیلس ترمنځ وي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټډ لوبډلې په ترتیب سره په لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام کې قرار لري. هاخوا بیا د هسپانی د لالیگا لیگ د فوټبال په سیالیو کې بارسلونا د نمرو په جدول کې تر ریال مادرید مخکې او لومړی مقام لري. تر دې دمه د ټولو لوبډلو ترمنځ نږدې نیمایي لوبې بشپړې شوې دي او په پلان کې ده چې د دې لیگ د شلو ګډونوالي لوبډلې یو د بل پر وړاندې دوه دوه ځل مخ شي او هر لوبډله به 8 سیالۍ ترسره کوي. د لالیگا فوټبال لیگ سیالیو ډېرې اتلولې ریال مادرید ګټلې دي. دوی چې تیر کال هم د دې لیگ اتلان دي 15 ځله اتلان شوي دي. د دې سیالیو تر ټولو زیات ګول وهونکی لوبغاړی لیونل میسی دی چې 404 اویا ګولونه وهلي دي، خو هغه اوس د فرانسې په لیگ کې لوبه کوي. او د فرانسې فوټبال لیگ سیالۍ بیا نیمایي ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې هرې لوبډلې 13 لوبې بشپړې کړې دي. د نیمار، لیونل میسی او ځوان فوټبال ستوري امباپه لوبډله پاریس سن جرمن په لومړي مقام کې ده. ورو ورو د خبرونې ورستیو شیبو ته ورلنډیږو او اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. هند په درې لوبو کې دوه ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې 2-1 مات کړ. د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سلهت سترایکر لوبډله تر نورو مخکښه ده او تر دې دمه یې خپلې څلور لوبې پرله پسې ګټلې دي. او هندستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوره لوبغاړي سر له اوسه په نخه او ځانګړې روزنه ورکړي. دا ونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه هم دومره وه. له تاسې ټولو مننه. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینس د کړیله ته دا رسیدې په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي څه دي
دې کو کوه مې چې نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا متاسف په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی دی چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو، یا حلال کان په دغه کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کیږي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته یو لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. د محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږې ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای څه دي. کور کارونه موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار را کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږې کرام سترو څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې زما اړتیا نه ورته پېښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له هغو خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي او یې زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تنها ژوند وکړي یا په اتاقونو کې اوسي یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یو وګه یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنی ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیاله یې مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول د هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي،
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمند پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هیڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلې چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوې، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی. نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پهبله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي. نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دی ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، د جریان د یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی. فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېتر رسیدي تر بیا ښه وخت ولرئ.